مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پښتون افغان وطن کې تیر شو بارانونو مرګ جوړ لاړولې ده، د خلکو کورونو فصلونو مالونو ته زیانونه رسولې دي. دا خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په اوږدو کې موږ سره د افغانستان د پاکستان په اړه باندې د دې ترڅنګ سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې موږ درته راپورونه شنن تبصرې په دې خبرونه کې یو ځای کړی دی او د دې خبري غړې تر پایه کرا سره مل پاتې شوي. د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. کډمبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د تیرو درې ورځو په بارانونو کې ولس کسان وجل شوي. ملګرو ملتونو په هرات ولایت کې په جمعات کې شوي برید غندلې ده. حماس د یرغمالیانو خوشی کولو په بدل کې د اسرائیل لخوا د غزي د اوربند د موافقه جاج اخلي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو درې ورځو کې د بارانونو له وجې د مړو شمیر ولسو ته رسیدلی. په دې صوبه کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم د ادارې پی ډی ایم ای لخوا نن جاري کړل شو معلوماتو تر مخه په وروستو بارانونو کې درویش کسان ژوبل شوي هم دي. د پی ډی ایم ای په وینا دې بارانونو یو سل شپاړس کورونه ویجاړ کړي او یو سل اته څلوېښت څاروي هم مړه کړي. پی ډی ایم ای همداراز ویلي چې د بارانونو له وجې بندې شوې لارې خلاصې کړي دي او د ویجاړو شو کورونو او نورو تاوانونو سروې پیل کړې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت د سرحدونو ساتلو پر ځای پر حکومتونو جوړولو بوخت دي او د هیواد امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. نوموړي دا خبرې پرون قامی سملایت په خپل وینا کې وکړې او وی ویل چې دا څنګه کېدای شي چې وسلوال له افغانستان راشي او په قبایلي ضلعو کې بریدونه ترسره کړي، بل خو د پاکستان په اوستل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي او وخت په وخت ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. مولانا فضل الرحمن دغه مهال دا هم ویل د فروری پر اتمه په شوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلی شوې ده او په رڼا ورځ د ولس رایې غلا کړل شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیس ضلع انتظامیه او ځایي خلک وایي چې پرون د شپې مهال نامعلومو کسانو د ایدک په هایر سیکنډري سکول کې د نهم او لسم ټولګي حل شوې امتحاني پرچی سوځولې دي. په میرلي کې د ضلع انتظامیه بیلابیلو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې په یاد سکول کې د شمالي وزیرستان د درویشتو امتحاني مرکزونو حل شوې پرچی جمع شوې وي چې نامعلومو کسانو ورته ورچولې او په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو کسانو ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړي. د بنو د امتحاناتو بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پرون د پېښور ښار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي اسمبلی حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج کړی. پر دغه موقع د پېښور د کلو او چم گاونډ ویلج او نیبرهوډ کونسلونو چیرمینانو وویل چې په څو سو واري د احتجاج باوجود له فنډونو څخه محرومه دي. د کوستا کال چیرمین مومن خان مشال یې ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل دفترونه به وتړي.
فنډونه نشته ری کدا یو دغه پسیزو بلف پدیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیلو سودا او د 4000 روپو راتلیټونه میلو شي. پولیس را سره په جنگ دی چې کوم خلکو ټونه راکړي دي ارانه ناراض دي. پکلي کې کډاو دي تکلیف ته صفایي نشته، لاري کوسي جوړول نشته، بجلی نشته، ګیس نشته.
د صوبې د بلدیاتي حکومتونو غړو ویلي چې دوی بعد مئی میاشتې پر ومه نیټه د صوبې سملای مخې ته احتجاج کوي. بل خو صوبې حکومت د بلدیاتي غړو د دغه غوښتنو پاړه سندي ویلي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یعنی یوناما د هرات ولایت پر یو جمعات شوې برید غندلې ده. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملینو د پیژندنې لپاره د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې. په یاده پیښه کې یو کس پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې پکې و تنه وجل شوي. د طالبانو د حکومت کورنو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپل اکس پاڼې لیکلي چې پیښه تر ماسخوتن 9 بجې د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. نوموړي د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو محلي رسنو بیا ویلي چې برید د شیعهګانو په یو جومات امام زمان باندې شوی دی. ویل کېږي چې په برید کې یو ماشوم او یو ملا امام هم وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د دې ډول بریدونو ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې دي. روسته خبر دا چې حماس وایي چې د یرغمالیانو خوشی کولو په بدل کې د اسرائیل لخوا د غزې په جګړه کې د سلوي خورزنی اوربند د موافقه جاج اخلي. دا کسان حماس د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر پر وو ما په اسرائیل د برید پر مهال يرغمل کړی وو. امریکا او یورپی ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د اوربن پاړه د خبرو اترو په لړ کې د حماس وفد د مصر له سرخار قاهرې قطر ته سون شوی دی. د حماس یوې ناڅرګندې سرچینې د فرانس خبري اجانس ایف پی ته نن وویل چې دا ډله به د دې موافقې د نظریو وړاندیز په اړه خبرې ترې کوي او غواړي چې زر تر زره د دې جواب ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د اوربن د دې موافقې شرایط په غیر معمولي توګه مناسب بللی دي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړی ده او کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي. بارانونو په خیبر پختونخوا کې ولس کسان مړ کړي دي خو د دې ترڅنګ د خلکو ژوند وی د مشکلاتو سره مخ کړي.
د باران د کابل چې کوم دی د دې همدوره په دې خړونو باندې همدوره بند شي نو په دغه ورځ د دوی بیروزګاری یقیني وي. کوم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغوی هم په دې لار تک کوي.
بلدیتی حکومتونو نمائندگانو د انتخاب په کلونه وشو تر اوسه دوی په احتجاج دی وای صوبایي حکومت ورته فنډونه نه ورکړي.
فنڈونا ملو مشینونا ملو اور منگ تیر زیادہ تر مراحت ملو ایون دونا چمگ تب سپورٹ سامان ہم ملو وہ ڈیزل مسئلہ دا دا چمگا یو اپلیکیشن ورکو یو درخواست ورکو آ رخشی
او د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته 14 کال مخکې اوریدلی وو پردی وطن کې د سخت ستوندو سره مخ دي.
دلته د میج د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړی دي او نیچار کومکونه میرمنه بند شوی دي. برانونه زیات وشول خلک ته زیات مشکلات وشتل.
سیاسي اقتصادي او سماجي موضوعات د دې خبرې غړې برخه دي تر پای را سره اوسه. د خبري غړې په لوري ورزو د سر موضوع تاسو په امرا ګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د تنظیم اداره وای زیات بارانونو یو دل بیا د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د مرګ جوبلې ترڅنګ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د مرګ جوبلې شمیره تر اوسه تر سلويختو اوړېدلې ده او همداسې تر سلو زیاتې ودانۍ یا ړنګې شوې دي او یا هم زیانمنې شوې دي. د دوی په وینا د زیات او پرله پسې باران له کبله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او لارې ورانې کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزې درته د دغو سیلابونو حال درکړي.
خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو درې ورځو کې 12 تنان وژلي او 23 زخمیان کړي. بارانونو د مرجوب نه علاوه یو څل شپاره سکورن هم ړنګ کړي. ولې د خیبر پختونخوا د افتونو په دوران د نظم اداره پی ډی ایم ای د اپریل په 13 وای بارانونو یو څل او اته څلويخ څاروي هم وژلي. د خیبر پختونخوا صوبې د نور برخو په شان د یکونډه د پنډیالې تحصیل کلو ته وتلې سرک هم باران کې بند وي. دغلته فرش خو جوړ شوی خو د اوبو د خور د پاسه پول نشته چې تیریدونکي د لوی کړاو سره مخ کړي. د یکونډه اقرب ډاک دامن شهید پټي باندې او مدو پټي نه علاوه د 400 مټه مغول خېلو مونډي او ابازو ته وتلې سرک چې باران پورزو کې بند شي عام خړک بیا شو خوشل کیلومتر لري د شوقدر بازار په لار باندې یکونډه غل نه تزي. مقیم شاه محمد اقرب ډاک اوسیدونکي دي او په غل نه کې سرکاري نوکر دي. وای
زمون قسمی تا روډ د باب مومن سره جوخ راغله دي او دا روډ په دوه خړونو باندې تیریږي او په هغه خړونو باندې پرشونه چول شوی دي. چونکه زمونږ علاقه یو پسمانده غریب علاقه ده او د علاقې زیاتره عوام انحصار په دیړې مهنت مزدورۍ باندې دي. د باران د کبله چې کوم دی د دې همدوره په دې خړونو باندې همدوره بند شي نو په دغه ورځ د دوی بیروزګاری یقیني وي. کوم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغوی هم په دې لاره تک کوي.
د پی ډی ایم ای د معلوماتو سره سم بارانونو څلور سکولونه او نه سرکاري ودانۍ هم اغېزمنې کړي. خو دوی بیا دا هم لیکلي دي چې هغه سرکونه چې د بارانونو د وجې بند شي هغه واپس یا خو په ماشینونو خلاص کړي یا بیا د بارانونو خوړونه ولاړ دي او اوبه وچې شوي نو لارې آزادې شوي. دا اقرب راک او هغه لاخو چې دغه بارانی خوند متاثر کیږي. د مقیم شاه په خبره د ولس شمیره د 100 زیات ده نو په دغه خوند به پول کله جوړ شي مشاد ریډیو هم دغه پوښتنه د کوزه محمود نه منتخب د صوبایي سملې د غړي محبوب شیر مومن نه وکړه.
زه اریګیشن منیسټر سره دوباره کینم او سبا دا خبرم کوم او ان شاء الله سیکرټری سبم کینم ټول ډپارټمنټ سره. زه ما خلکو ته ویلو چې دا پول به درته زه کوم، بلکې بدري دغه پولونه د سينور یو د تمانځو والو زما په ولیت بیسس باندې دا کار دی چې ان شاء الله دې په زړه دا پول جوړوم.
دا اقرب ډاک خور کوم یو وزنی خور نه دی چې ګنی باران کې خلکو ته مشکلات جوړوي، بلکې د محمود او خیبر پختونخوا د غریز سیمو زیاتره خورونو باندې سیمټي فرشونه خو جوړ دي، خو پولونه په نه دی جوړ. د پی ڈی می په خبره صبح کې ټوله هغه لارې چې بند شي د تګ راتګ د پاره خلاصې شي او دوی زیاتوي چې کومه داسې پیخه چې په سرک پنوي یا کور پریوزي او یا کومه بل حادثه او هغه هم د باران د لاسه متاثر شوي خلک د دوی سره هم د دوی په نمبر چې 1900 1000 رابطه دی وکی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په 10:30
د کرخې په غاړه
په 1:00
سندري جادوګری
په 2:30
پښتونخوا کلی په کلی
په 3:00
د مشال ترنا لاندې
په 4:30
روختیا او درملنه
په 5:00.
اوسمه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا به د بلدیاتي حکومت غړي وایي د 2 کالو نه زیات وخت شو خو تر اوسه ورته د ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه جاري نشول. پرون په پیښور کې د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي سملای کې د غونډې وروسته احتجاج وکړ او وینا یې وه چې لنن څخه خپل دفترونه تړي او تر غوښتنو منل کېدو پورې به احتجاج کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث ناورو.
خیبر پختونخوا کې د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل چیرمنانو دوی ته د مالی پنګو او نورو مراعات نور کول په سر یو ځل بیا د احتجاج کولو دړه ورکړی ده. په دغه اړه د اپریل په 9 نیټه د پیښور د کلو او چم گاوند بلدیاتي نمائندگانو د پیښور خار د مقامی اسمبلی د اجلاس وروسته په اسمبلی حال کې یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د کلو او چم گاوند په کچه د بلدیاتي دفترونو د بندولو اعلان یې وکړو. د کوستا کال چیرمن مومن خان د بلدیاتي نمائندگانو سره د مالی فندونو د نشوالي په اړه مشال ریډیو ته وویل.
فندونه نشته لري کده یو دغه پسیزو بلف پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو 1300 او د 4000 روپو راته لیټونه ملو شي. مو چې هر څومره فریاد وکړو خو زمون فریاد چې کم دي چاو نه ریدو اغلسه لیټونه کې پزینو دي چې بجلی نشته خلکو د لیټونه ځان سره سنبال کړي بجلی نشته نو پلیټ باندې موږ سکه اولس را سره په جنگ دي چې کوم خلکو ټونه را کړی دي اران ناراض دي په کلی کې کډاو دي تکلیف صفائی نشتا لاری کوسی جوړول نشتا بجلی نشتا گیس نشتا.
د پیښور د لالازار کالونی د نیبرهود کونسل چیرمن محمد نواز چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري په صوبه کې د خپل نمائندګانو د صوبایي حکومت نه هم خوشاله نه دي او وایي چې د ټولو غوندونو سره تعلق لرونکو بلدیاتي نمائندګان به د مئی په 1 د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د دې ستونزو په سر احتجاجي پرلت وهي.
د مونږ 2 کال او شو دریم کال روان دي نه مونږ ته ازازیه میلو دا نه دفتر او کرای میلو دا پټول کې پیکه کې زمونږ چې سمرا بلدیاتی چیرمنان دي دا ټول دفتر به پکه پیکه کې سبانه باندې د پی ڈی آی حکومت ته هم دی حکومت والا مونږ سره دا زیاتې روان کړي. عمران خان یو سی ویډیو دی خپل کوي په 7 باندې بیا زمونږ پوره در نه اسمبلی مخ ته بیا باغار سره بیا باغ ټول کې پیکه نه خلک راځي.
د شاکرا ګل پنوم د پیښور یو کونسلر وای تیرزل چې هغه کونسلر منتخب شوی و نو هغه وخت ور سره ډیر فندونه او اختیارات وو خو د 2021 او 2022 د انتخاباتو وروسته اوس دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
فندونه ملو مشینونه ملو او موږ ته ډیر زیات تمرات ملو ایون دونه چې موږ ته د سپورت سامان هم ملو. ها دیزل مسله دا ده چې موږ یو اپلیکیشن ورکو یو درخواست ورکو هغه رکشي که دیزل ملي سلای مشینونه منظور کړی شو دو پیری پنځه مشینونه هغه کې مغې موږ دونه وکړو چې کله راته وي هغه چې کمی زنانه دي دا یې ډی کارت کاپیانه روړی بیا وی هغه اٹیسټډ روړی بیا وی هغه ځان سره راولې نو لکه دیزل کړو ډیر زیات دی. موږ ایس قسمه ترقیاتی کارونه کو او چې موږ خزیرا شکینی نو مخیو مونږ ډی آر سی کې مسئلے یوړي چې موږ د خزبه ایس کیسه کیسه مسئلے وا او مونږ حل کړی شو خو چې موږ د خزې مسله چرته میو سو نو مونږ لا ایس کیسه ریلیف نه ملاویږي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی قانون تر مخه د صوبې په کلنۍ بودیجه کې باید 10% پرمختیایي بودیجه بلدیاتی ادارو او نمائندګانو ته ورکړی شي. خو د ناهیدې په نوم د باړاګیټ یوه کونسلر وایي تر اوسه په خپل خرچ اجلاسونو ته زی راځي او په کار ده دوی ته هم د صوبایي سملې د ممبرانو په رنګ مراعات ورکړی شي.
نو بس دی مونږ له سره ګرم بچا ورکو نو دی مونږ چې 5,00,000 ستاسو دغه دی دا فند دی د لبدر کو ایمرانه کو روزه کې راته سوال جواب کوستاسو نه میټینګونه پیسې راشي اختر نمک درکو ایمرانه کی او زمغه الټه شپکس اوس کاری لګي پرشکو کی رازو نو خزو د پاره خو لکه راتک د کور ډیر ګران کارم دی مشکل سره ډیر رازو ځان نارسو کرایا نه لګو.
د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ موجوده نوې صوبایي حکومت د بلدیاتی استازو د اختیاراتو او دوی په لاندې کچه د پرمختیایي قانون لپاره د مالی پانګو د جاری کولو په اړه سندي ویلې شوی. خو موجوده صوبایي حکومت وایي مرکز ته 40 روپۍ بقایجات ورکوړي دي او د مارچ په 12 نیټه د وفاق سره تړلي د مالی معاملاتو په اړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د اعلی پای یو غونډه هم ترسره شوې وه. د هغه غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د خزانې لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې نوې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په اوږدمهاله توګه د صوبې د مالی ستونزو د حل کولو لپاره خپل د صوبې آمدن زیات کړي او که مرکز دوی ته زر خپل بقایجات ورکړي نو په صوبې کې د ترقیاتي کارونو او بلدیاتي ادارو لپاره د مالی پانګو د نشتوالي ستونزه به زر حل شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
او درو تاسو مشال ریډیو ته غږی خبري غړای دا زستا سګربا مجید بابر یم او ورو یو بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د سواد ډیپټی کمشنر ته یو مراسله لیږل شوې ده چې پکې بسیمه کې منظور شوه او باز جاری سلور سوا یو بیا ترقیاتی سکیمونو په سمدستي توګه د ودرولو امر جاری شوه. حکومت وایي چې پر دغو روانو سکیمونو باندې 15.5 روپۍ خرڅ راځي او صوبې سره فنډ نشته. بلخوا د سواد سیاسي مشران وایي چې دغه له سواد سره زیاتای دی. تفصیل په دې راپور کې چې نیاز احمد خان را لېږلی
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د مارچ په 10 نیټه لیکل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې سواد کې د تیر حکومت لخوا د صوبایي اسمبلی ممبرانو منظور شوی ترقیاتی منصوبې دي ودرولې شي. د سواد منګوري خار په خوانې ناظم اکرام خان وایي چې دغه ټول سکیمونه چې پکې د سواد اته حلقو لپاره صوبایي کابینه منظور کړی ول او د کارونو ټینډر هم شوی داسې وخت کې بندول د سیمې خلکو سره زیاتې دي.
اغه هم د پی ټی آی حکومت او دغه د پی ټی آی حکومت اوس هغه حکومت چې هغه د سواد لپاره کم ترقیاتی کارونه مطلب دے مقرر کړو دا حکومت راغلو دا پیسې دې نه واپس پیوړي. نو ما ته د دې ممبرانو مطلب دے ناکامې کاریږي چې دوت منظور شوی سکیمونه چي دي هغه ته واپس جوړل او دا غي اصل وجه دا چې دلته کې زمونږ وزیر اعلی سی ایم چو محمود خان او کوشش کړو چې سواد ته فاري فندونه راوړي ټینډرې شوی دي کم پیسې راغلي دي پوره طور پر دا غي پسواد باندې ولګي او کدا پیسې واپس لاړي او سواد کې نه لګي نو د سواد خلک وچ کمزنه ډیر زیات خراب شي. اسی هم دا څه پته را چې سواد کې دلته کې زلزلې راغلي دلته مطلب دے فلډ راغلي نور راغلي دي نو کدا پیسې هم واپس لاړي د سواد په کومه توبه ایت مخشي.
د ضلع سواد بار اسوسییشن په خوانی صدر او دوامي نېشنل ګوند مخکخ عنایت الله وکیل وای چې ولس د خېګړې لپاره منظور شوی سکیمونه بندول ناقانونه دي او بیا سواد سیمه زپله شوې ده. په دا اړه د سواد عوامي نمائندگان خپل کردار ترسره کړي.
اوس هم کته سوري سنت لوګو ردا بارادون دي او سیلابونه راغلي دي نو الډي د مخکنه دلته کې د پلونه د دې ضرورت او هغه د سپراته دي نو موږ د الډي یو تکلیف په یو تکلیف سره زموږ مخ و هغه چې دوی کینسل کړنو دا د ضلع خلکو ته ډېر غټ نقصان دی. بدې کې بده سکولونو لپاره هم فند او کته سو ګورې نو د تیر حکومت دا یو نارو چې تعلیم کې ایمرجنسی نو دا خو خپل دا غ نارې خلاف دي چې تعلیم کې ایمرجنسی خو بدې کې ناراضي چې د سکولونو فند لیپ شو یا کینسل شو نو په هغه صورت کې زمونږ د علاقې د ضلع ماشومان ته هم نقصان دي او نور طریقې کارونه چې دا غ مودرېدل نو زما خو دا خبره ده چې دا بالکل الیګل کړی.
د تاثیر قبل کوزی باندې مدني پال اکبر حسین وای چې دغه ټول سکیمونه د مخلوق لپاره ول د لوکل ګورنمنت یعنی مقامی نمائندگانو د دوو کلون راهیسې پندونه نشتا اوس دغه منصوبې بندول د ولس سره نور زیاتې ده.
لکه هغه کې ډیولپمنټ فندو پای کې نور د سه واړه واړه سکیمونه ول کپلونه شو لاري کوسې شو یا د اوبو سکیمونه شو یا د بلې واړه واړه سکیمونه شو دا سمره چې په تیر شوی ګورنمنت کې داغه منزوري شوی و داغه د پاره د پند منزوري شوی و اوس چون کې لامین صاحب او زمونږ وزیر اعلی چې هغه په دې کې بندش لګی او دا بندول غواړي یې بند کی نو په دې بلکه مونږه عام ولسته ډېر غټو نقصان را ورسی او زمونږه لکه شوی کارونه چې کوم روان کارونه دی هغه بند کړی شي نو په دې بلکه عام عوام هم لکه ډېر زیات خپه شي او هغه بلک بدزنه شي نو مهرباني دې وکړی شي او داس کې مونږ باندې پابندی نه لګي او دا دې خپل جاری او ساری وساتي.
د پاکستان تحریک انصاف تحصیل قبل چیئرمین او د پارټۍ مشر سید خان وای چې صوبائی حکومت سره پند نشتا مرکزی حکومت سره مرستې نه کوي ځکه داس کې مونږ بن شوی
مین پوینټ پکې د مرکز نه دی کپرز کو زمونږ په مرکز کې د پی ټی آی ګورنمنت راغلی نظم چې دا کې سونه چیری یا دا سکیمونه دا مخ په وړاندې تیر نور بر دین دغه شیو خدا کی غټه وجه دار چې مرکز کس کې یو ګورنمنت راغی په صوبا کې بل لاغی وو صوبا خو بلازمن 90 تقریبا پرسنټیج لا زیات موږ د مرکز نه محتاج یو موږ دا غونه پڼ غوړو موږ ته میلاو شی موږ سوګو چې اوس مرکز موږ لسنه راکې جو دا خو ظاهره خبره ده چې هغه ځاړه کارونه بم ودرېږي او نور بم د ترقی سفر به پشار روان شي.
کال 2013 کې د سوات نه اته صوبای اسمبلی غړي منتخب شول چې پکې هم د دې ضلع نه د صوبې وزیر اعلی محمود خان وټاکل شو او هغه وخت کې د سیمې د صوبای اسمبلی ممبرانو په غوښتنه یاد سکیمونو لپاره صوبای حکومت بجټ کې پند منظور کړی و. دا کې نیمې نه زیات سکیمونه چې پکې لارې کوڅې په خول واړه پلونه جوړول د اوبو نه بچ کېدو لپاره وټې تړل بعض تعلیمي ادارو کې مرمتي کار کول او د پاکو اوبو ورکول سکیمونو به شمول نورې منصوبې شامل وي. دغه امر جاری کېدو وروسته پرې کار بند شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن دوسلی کې ځای خلک د موبایل نتورک او د موبایل د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ترلاسه کول غوښتنه کوي. دوی وایي د تیرو سورو دونه په احتجاج دي حکومت یې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. بلخوا د سیمې انتظامی مشران وایي دوی په دغه اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. تفصیل عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن دوسلی تحصیل کې ځای خلک د 1300 ورځو په احتجاج دي. حکومت نه غوښتنې کړې چې موبایل نتورک او انټرنیټ 3G 4G سہولت ورکړي. دوی وایي چې 2002 کال پس چې وزیرستان ته په لومړي ځل موبایل نتورک سہولت راغی نو دوسلی او خواوشا کې نن هم موبایل نتورک نشته. ډېر په ګران عربي تې کړي، بل متبادل هم نه لري او انټرنیټ خود سره دغلته موجود نه دی. شمالي وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ د سره په یو سیمه کې هم نشته. خوزنا سیمو کې لینډ لائن سہولت په وجه ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ستون لري. د دوسلی یاد احتجاج یو ګډونوال اسلامیر خان احتجاج ته وینا پر مهال وویل چې دنیا کمال تر رسیدلې خو دوی موبایل نیٹورک نه لري، د یو بل سره رابطو هیڅ لار نه لري. د دوی په کلی دوسلی کې خو موبایل هم کار نه کړی.
دا د مشر نه ونسا د سکول سټوډنټ پرې د ټولی او په لوځو په دانا ډیر وی یو اجتماع ساده دوی یو مونا په اوسه پنګ له جوړوي امي شاد الو موبایل نشته. خالی امي ور زم کړلی چې ور زم وکړي نه راو شای نشته. اسلام آباد څه ولدای دې میش څه ولدای میش سول ورته کې سینا تی ورته کې ودخ کانل تا چاوال یې لاس کوله په دار مند تیر کړل چې دلته مټه لګایي مټه جون تا ولا گا ولا خپل وای پای کسی میش غام نشتا. پټول پاکستان ششتا، پټول پختونخوا ششتا، یو ایمو پکلی شنشتا. لار بار ورتا ترین کسی نا تیورتا کی چی میرا بانی وکا دا ٹیمو چپلا تیر که دو پلا تیر که سوشل میڈیا دا ورده پدانا دولو پا دو دنیو نسر اوین.
دا دو سلیسی میں یو بلو سیدون کے تاریک عزیز وویل چی احتجاج دا موبایل نیٹورک سہولت تر لسکا ولو لپارا کڑے. حکومت او فوزی مشرانو ډاډ ورکړی وو خو لا هم هیڅ عمل نه دی پېښوي. نو احتجاجان یې د ګوزن ناروغي زید ساسکو مهم څخه هم بایکاټ کړي.
دوی وغوښتنه ده چې موږ ته دا نتورک روکړل شي چونکه پاغه باندې ډېر میټینګونه شوي دي. 23 اپریل د بی ڈی ای 325 چې کوم کمانډر د دسلی فورټ هغه موږ ته راکړی وو چې ان شاء الله په دې به عملی کار موږ پورته کوو. چونکه پاغه باندې کار ونه شو بیا زموږ کوم کله عوام اولستي خوښه هغه راغلل په احتجاج باندې کېناستل. د بی ڈی ای کمانډر چې کوم د 325 هغه سره هم جمع کړل تحصیلدار او سچو سره خپل غوښتنې چې کوم دي مطالبات جایز هغه جمع کړل. پاغه کې دا لیکل شوی و چې کچې ته روان 28 تاریخ رسا زموږ په غوښتنه باندې عملی ګام پورته نشو، موږ به د پولیو بایکاټ کوو. تر اوسه داسې عملی ګام نه دی پورته شوی او د پولیو چې کوم بایکاټ دی هغه دوامدار دی.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن پر یاد سیمه کې هم څو ورځې وړاندې ځایي خلکو د موبایل او انټرنیټ سهولت ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی وو. د موبایل نیټورک یو فون کمپنۍ یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وزیرستان په ټولو سیمو کې موبایل نیټورک ستنې لګولې خو د فوز لاړخه لا اجازه نشته چې 3G 4G انټرنیټ شروع کړي. په ځنا سیمو کې د موبایل نیټورک شروع کولو هم ورته لا اجازه نه دی شوې. امنیتي ادارې د غلطه د امنیتي وضع په وجه د انټرنیټ پیلولو اجازه نه کړي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي د رزمک ذیلي انتظامیه چارواکو او منتخب نمایندګانو وویل چې د غلطه د موبایل نیټورک فعالولو او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو په اړه د امنیتي ادارو سره خبرې روانې دي. تما کړي چې د غلطه د مختلفو کمپنو نیټورک پیلولو اجازه وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي او دونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان ولسوالۍ ته ورغلو چېرته چې د پاکستان د شمالي وزیرستان نه خلک بې کوره شي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی زیاتوي خلک چې کاروبار نه لري او نشي کولای چې خپل لګښت ځانونو لپاره له بازار خوراکي توکي راونیسي، بل لوري ته ځایي چارواکي د وزیرستاني او کډوالو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په همدې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو سره په اړیکه کې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیسار کومکونه په میج باندې بند شوي دي. برانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه د نړیوالې موسسې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال د برمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یاد سیمې یو بل اوسېدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوې هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیش دا غشتنه دو چه امیش دا دا کم مواد خوراکی مواد چرکول اغا دا داغاز دا وامدار وسطی و باکی دا امیش دا کوروی وضعیت دیر خروب ده.
بلوری تا پا پکتیکا که دا کدوال و چارو مسئولین دا وزیرستانه و مهاجرین استونز منی اوائی کسه هم سکان مرستندوی بنسطونه دا بودیجی استونز مخیطه کهوی خود دوی ورسر پاڑی که کدی ترسو کدوال و لپار پا خوانه امیاشتنه امرسته بیر تا پیل شی. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبلیو پی نور یاد موسسات سکل د بودیجی د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسساتو هڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم راواوښتي. د یادو کورنیو ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو، اوس وخت راغلی د خبرونو د لنډیز. د خیبر پختونخوا کې په تیرو درې ورځو کې د بارانونو له وجې د مړو شمېر 18 ته رسېدلی. په دې صوبه کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم د ادارې لخوا نن جاري کړل شوو معلوماتو تر مخه په وروستو بارانونو کې 23 کسان ژوبل شوي هم دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت د سرحدونو ساتلو پر ځای پر حکومتونو جوړولو بوخت دی او د هیواد امنیت پورش تر بلې خرابېږي. نوموړي دا خبرې پرون په قومي سملا کې د خپلې وینا پر مهال کړي. د شمالي وزیرستان پولیس ضلع انتظامی او ځایي خلک وایي چې پرون د شپې مهال نامعلومو کسانو د ایدک په هایر سیکنډري سکول کې د 9 او 10 ټولګي حل شوي امتحاني پرچی سوځولي دي. پرون د اپریل پر 9 د پیښور ښار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي سملې حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج وکړ. پر دغه موقع د پیښور د کلو او چم گاوند چیرمینانو وویل چې په سوسو واري د احتجاج باوجود د فنډونو څخه محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هرات ولایت پر یو جماعت شوی برید غندلی. یونما په یو بیان کې د پیښې د عاملینو د پیژندنې لپاره د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې. په یاده پیښه کې یو کس پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې پکې وتنه وژل شوي دي. تر اوسه چې د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلی. حماس وایي چې د یرغمالیانو خوشي کولو په بدل کې د اسرائیل لخوا د غزې په جګړه کې د 24 ورځنی اوربند د موافقې جهت اخلي. اوریدونکو د خبري غړای د نیمایي بلنډیز مو اوریدو او واپس راځو د خبري غړای په لور او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای اسرائیل باید غزي تړانګي ته د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. انټونی بلینکن د ګول پورس پر یاس کې وویل چې مندني ختیځ ته د خپل اوسني سفر په ترڅ کې به پر اسرائیلي مشرانو لا زیات فشار راوړي. دا په داسې حال کې دا چې د غزي په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزی ناورو.
په غزې ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته دا اووم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې وویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربند په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبې پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همداراز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له 4 اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترانګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزیل تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 3400 ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. د غزې تړانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري 80% اوسیدونکي یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لویې برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. او د کوم ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د برېټانیا دایمي استازي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ترنګلې او ټکان ورکون کېده. سایمن مایلی د سرګندونې پرون په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د سیړنې په اړه جوړ شوې غونډه تکړه. د شورا تخپل سرګندونو کې د امریکا استازي هم خبري کړي. تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې د بندیزونو مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخنه سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د نجونو خو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درود خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نه د پولیټکنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څه جواب راکې. دا بعض داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استاذ میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللي او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوريو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخنیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي. په چټک ډول د خپلواکو متبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالي قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنې له بشريت سره جنايات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتري خوالي مرتکبینو ته د جنايي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نګدي ټولو ګډون کوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض څرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تامل لري چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د سنیدو دویم لړۍ د اپریل 15 نیټې نه پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د کډوالو د راستنیدو دویم پړاو د لومړي هغې په پرتله کم دی. خو زیاتوي چې دوی به په پراخه توګه د راستنیدونکو کډوالو لپاره چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنیدو دویم لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې دویم لړۍ تر لومړۍ هغې کمرنګې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست سرپرست عبدالمنان غریبمل وایي چې په لومړی ورځو کې د تورخم لاري دراستنیدونکو کډوالو شمیر تر 500 کورنۍ پورې رسیدو، خو زیاتوي چې په دې ورستیو کې د ورځې لمخه دراستنیدونکو کډوالو کورنۍ شمیر تر 90 پورې لوړ شوی دی. نو موږ وړاندې وایي
کډوالو دویمه سفره شروع شوه، دا روزمره د کډو تعداد چې وو دا د 500 نه ښکته وو، پرونه پورې چې دی د کډو تعداد چې دی دا هم تر 90 پورې رسیدلی دی، او د دې ټولو تعداد چې دی دا د 200 تر 300 پورې چې دی یونیسیف کارتونه لري، هغه چې دی یونیسیف خپله مرسته ورسره کوي، د اسناد مهاجر کوم دی غریب مساعد چې دی هغه سره نغدي مرسته کوي.
د امین الله په نوم یو تن افغان کډوال چې له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستون شوی و، له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مرستو تر څنګ دی ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. نوموړی وړاندې وایي
ماجر اوس وضعیت مزدس شروع کی چې هغه وای اوسې بیا زمونږ وضعیت خرابې نیول نه نیول چې هغه کله وای چې مثال په توګه باندې افغان ماجرین دلال چې بیا نیولم شته والم شته ټکولم شته بیزتیم شته.
په پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې ACC کارتونه لري اندېښنه لري چې د افغان کډوالو د ایستلو په دې لړۍ کې به دوی هم خپلې واته ستانه کړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي که د پاکستان حکومت ACC کارت لرونکي افغانان له پاکستان وباسي دومره وخت دی ورکړي چې هغوی پکې خپل کاروبار راټول کړي.
موجوده افغان کډوال چې په پاکستان کې وزي نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي، ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو نو افغانان ورته به ډېر زیات ډېرې مشکلات جوړ شي. چې د افغانستان دوی سریا سیاسي امنیتي اختلافات راشي د دوی په وجه باندې بیا دلته کډوالو ته زور ورکول کېږي، نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي.
د ذکر وړ ده چې په پاکستان کې پر سبان د 14 لک هغو افغان کډوالو سربېره چې POR کارتونه لري نږدې 850,000 هغه افغان کډوال هم میشتي چې د ACC په نوم کارتونه ورکړل شوي، او له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان حکومت د دغه کارتونو لرونکو ډیټا یا ارقامو راټولولو چارې هم پیل کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د IMF په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوم چې IMF یا نړیوال مالی صندوق پاکستان لپاره د 1.1 اربع ډالرو منظوري ورکړې ده، د پور منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې زموږ همکار راشد خټک دا راپور را لیکلی.
د کار د مزدوري نه پس IMF په یو بیان کې پاکستان ته ویلي چې د خپل اقتصاد د ودې او د ثبات لپاره د اصلاحاتو پالیسۍ ته دوام ورکړي او مالی اهداف ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې دا پیسې به پاکستان ته په روانه اونۍ کې وسپارل شي. د IMF د کار سره ډېر شرطونه هم تړلي دي چې تر ټولو لومړی د خرڅو کمول او په تیلو، ګیس او بجلی سبسډي ختمول دي، ځکه ځنه اقتصاد پوهان ویره لري چې په لنډ وخت کې به په پاکستان کې ګراني زیاته شي او د عام استعمال توکو بیه به لوړې شي. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د IMF نه قرض اخیستونه علاوه پاکستان سره برلار نه و، اوس کې دیشي د نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي او د ملک اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
گرانی خوب رازی خو اس خبر داد چې دا مریض دی او هغه به دارو خوري نو ټکیږي وو دارو ترخه خودي نو دوه مغه د ترخو دارو مثال دی د نه بغیر علاج یې بل نشته، او امید دی چې دغه کومه گرانی مونږ وته وایو دا به ارزی وي. د دې بیک گراوند کې چې کوم بیسک د انویسټمنت پرامیسز دی اسپیشلی د میډل ایسټرن کنټریز نه، او زمونږ چې کوم وی سره د فری ټریډ اګریمنت اوس وی دلته انویسټمنت هم کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قرض د منظورۍ نه پس په یو بیان کې ویلي دي چې قرض اخیستل کامیابی نه ده، بلکې د قرض نه ځان خلاصول کامیابی ده. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی له نورو اقتصاد پوهانو جدا نظر لري او وای چې د قرض اخیستونه پس په ملک کې زر د گرانۍ راتلو امکان کم دی. د پدې حق له مشالټو پښتنه داسې ځواب کړه،
مہنگائی کا طوفان فوری طور پہ نہیں آئے گا کیونکہ جو مہنگائی والے اقدامات ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکی
ہے۔ ملک میں دگرانے طوفان زر نہ رازی زکہ دگرانے رات لو کم کرن چ کول وہ حکومت پخوا کڑی دی، اس تو حکومت تے پر دا IMF شرطوں دار چ کم دولتی ادارے پتاوان کی دا ہوی نچ کری اوکڑی او انتظام سم کڑی دا ٹیکس دائرہ زیات اکڑی تاجرانو او لو زمیندارانو ٹیکس نہ ولا دی، غریبانو چ کم بوج راتو ہا پخوا راغلے دی، اس تو پشتمانو ٹیکس نہ لگول کی او پدی بوج جاتی کی
ان کے اوپر ٹیکسوں بات ہو رہی ہے۔
د قرض اخیستو د دلن محالی پروګرام لاندې پاکستان د ای ایم ایف نه 1900 میلیون ډالر قرض په لومړی کېستونو کې اخیستی دی. که پاکستان د ای ایم ایف نه نور قرض اخیستل غواړي نو نوې پروګرام به پیل کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د مولانا د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد اسټبلشمنټ په سیاست کې لاسوهنه کوي او د خپلې پېښورانه ذمہواری نه غفلت مظاهره کړي. په دې اړه نور تفصیل راشد خټک نه ورو.
سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے، جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے، اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟
دادا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دے چھ پکمی اسمبلی کے پا حکومت او اسٹیبلشمنٹ تنیوکو نہ ڈک کا وینا کوی. د اپریل په 9 نیټه په کمی اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وپوښتل چې تر څو پورې به سیاستمداران د اسټبلشمنټ لخوا جوړې شوې د انتخاباتو نتیجې قبلوي. د وچ د ملک په جوړېدو کې د بیروکراسۍ او اسټبلشمنټ هیڅ کردار نشته، خو اسټبلشمنټ ځکه زورور شو چې سیاستمدارانو په خپله د ځان مالک ترینه جوړ کړو. د وچ کمی اسمبلی دومره بې واکه ده چې د اسټبلشمنټ د خوښې نه پرته یو قانون هم نشي جوړولی. مولانا فضل الرحمن د هند مثال ورکړو او ویل چې هند او پاکستان په یو ورځ آزاد شوي دي، خو نن هند د نړۍ د سوپر طاقت جوړېدو خوبونه ویني او پاکستان د ای ایم ایف نه خیر غواړي. د و چې په کال 1900 کې هم انتخابات وشول خو نتیجې تسلیم نشوي، ځکه ملک مات شو. د ملک ته پته دو تور هم په سیاستمدارانو ولګېدو، خو اصل کردار د جنرال یحیی خان و، ځکه چې حکومت خپل کار ته پرې نه ښودل شو. مارشل لا ولګېده، چې لږ حالات سم شول نو بیا مارشل لا ولګېده. موږ به تر سوپر د اسټبلشمنټ په دروازه کې ناست یو او خیر به غواړو. مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زر دری ته اول چې تحریک انصاف ته حکومت ورکړي، ځکه چې دی ګوند زیات وټونه اخیستي دي. د وچ چا وټونه بللي دي هغه هم مطمئن دي او چې چا ګټلي دي هغه هم مطمئن نه دي. د وچ په انتخاباتو کې ډیره درغلی شوې ده.
همې ته 2018 کې الیکشن پر به اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا.
موږ د 2013 کال په انتخاباتو هم اعتراض و، تاسو ته هم اعتراض و، پیپل پارټي هم نیوکه کولې او نور ډیرو خلکو هم ویل. دا ډول هم تقریبا خغه شن منډیټ دی که خغه وخت درغلی شوی و نو اوس ولې نه ده شوی. ما ته شرم راځي زما په خبرو کې دی چې تاسو وایئ چې زه زیاتی کوم، خو سیاسي کس باید خبره وکړي. سیاست مدار د معلوماتو په بنیاد خبره کوي، که په پارلیمان کې کوي که په جلسه کې کوي. خدای دې وکړي چې دا خبر غلط وي، خو زموږ معلومات دا دي چې دا ځل بقاعده اسمبلیانې خرڅې شوې او اخیستل شوي دي. څوک په دې اسمبلو ته د خلکو نماینده پارلیمان وایي؟
عوام کا نماینده پارلیمنٹ کہے گا؟
دو پوښتل چې تر څو پر به سیاست مداران معاملې کوي او پریکړې به د دیوار شاته ناست قوتونه کوي او مخ په د سیاست مدارانو توریږي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د فروری د انتخاباتو نه پس څو سو واره په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. اپوز هم په بیلابیلو موکو ویلی دی چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د یادونه وړ ده چې مولانا فضل الرحمن په 2 مئی په کراچۍ کې او په 9 مئی په پېښور کې په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. تیر ورځ په سوات کې یو غیر سرکاري ادارې د جرمني حکومت په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا سوات مقامی حکومتونو او د هغې سره تړلو ادارو ته په دې اړه روزنه ورکړې چې د ولس لپاره جاري شوي سکیمونه به څنګه عملي کوي. په دغه روزنه کې د بجټ د مختص کولو او د دغې پر لګولو زیات بحث وشو. په دغه لړ کې پرون د ګل په ورځ د بلدیاتي حکومتونو غړیو په دغه یو ورځني ورکشاپ کې برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل سوات نه نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په بنګوره مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی یو ورځنی د تحصیلي کابل مقامی نمائندگان ورسره د تعلیم، صحت، اوبو، لوکل ګورمنټ سرکاري چارواکو ته ویل شول چې د خیبر پښتونخوا لوکل ګورمنټ قانون تر سوري لاندې تحصیل چیرمن او ورسره د یونین کونسلو ناظمان او کونسلران به سرنګه د ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړوي.
دا باقی ملګری چې کوم ناستی
توزنی تا وینا کوم کې د جرمن حکومت په مالی مرسته د سی پی ډی آی استازي شپی قلم مشال ډیډو تویل چې دا پروژه کې د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ګډه ټول صوبه کې داسې روزنی ورکوي او د مقصد د لوکل ګورنمنت هغه ضابطو وضاحت کول دي کوم کې چې بلدیاتي نمائندګانو ته اختیار ورکړی شوی.
اصل کې زمونږ د غونډې مطلب دا دی چې زمونږ سومرم په دې صوبه کې زمونږ تحصیل کونسل جوړ لین چې هر یو تحصیل کونسل د پاره خپل یو تحصیل ډیولپمنټ پلان موجودی او هغه تحصیل ډیولپمنټ پلان در روان درې کال او پنځو کال د پاره چې زمونږ کم متعلقه تحصیل دي چې هغه په دې کې خپل ترقیاتی ضرورت او ترقیاتی ترجیحات په دې کې واچي او د کونسل نه پاس شي او آینده دور کې هغه په دې باندې خپل عمل وکړي. نو دا د ګورنمنت اپ کې پی چې کم د لوکل ګورنمنت اکټ قانون جوړ لې کم چې تغیر ترمیمی قانون 2019 د لوکل ګورنمنت اکټ اور تویل شي هغه جوړ دې. نو دا هغه تر لاندې دا غونډه دا چې کم پی ان ډی گائیډ لاینز دی رولز اف بزنس چې تویل کیږي.
روزانه کې د نرخزیانو مسلې او هغه لپاره ترقیاتی کارونه کې برخه په اړه وینا کوونکی نادیا خان چې د سواد نرخزیانو اتحادیه مشري هم کوي مشال ته ویل چې قانون کې د هغوی لپاره هم ترقیاتي بجټ کې برخه وي خو دوی ته پام نه ورکول کېږي.
نن موږ په لکه په معاشره کې موږ ډو څوک ایکسپټ کینا نو دوی لپاره کاری چې زمونږ چې کومه مسلې د اسپیټال شوې د نور د سيزونو زمونږ چې کوم بنادرا کې شوې د بلډینګونو مسلې شوې نو چې دا موږ ته مخې ته بوزي او زمونږ د کاروبار د پاره هم صدغه کې چیرې موږ د ترانسجنډر چې کوم دي د ایشو ختم شي چې کوم پکې ډانسونو کوي هغه ډانسونو لزی چې کوم نشي کولای چې کم کم هغه ته ماشين وغیرہ میلو شي چې هغه د خپل کار روزګار کوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ای ڈی او فضل خالق خان وای چې داسې تربیتی ورکشاپونه زکه پکار دي چې اکثر بلدیاتی نمائندګانو ته د خپل اختیار او ترقیاتی منصوبو جوړولو په اړه معلومات نه وي.
زمونږ کم ګورنمنت ملازمین چې هغه ته هم دا کلیر شي او د عوامو ته هم دا کلیر شي مطلب چې زمونږ په ترقیاتی کارونو کې زمونږ سر رول لري یا نور پلانینګ کې زمونږ سر رول لري نو هر سړی په دینه خبر شي او به وږي مطلب دار کم کار چې د غو په دسترس کې حکم دي سرکاري ملازمین په دسترس کې هغه به اسانی به هم راشي ځکه چې بیجا تنگول یا بیجا رتل بم ختم شي او دی کونسلرانو ته او دی منتخب نمائندو ته د سر سر کمیونټی ته هم دا خبره پګوت شي چې زمونږ په دې کارونه کې موږ خپل رول ادا کولای شو.
د تحصیل قبل بلدیاتی نمائندګانو مشرکونکو تحصیل چیرمن سید خان تربیتی ورکشاپ په ختمېدو مشال ډیرو ته ویل چې داسې روزنه پکار دي خو بلدیاتی نمائندګانو سره دا وخت څه قسمه بجټ نشته باید د بجټ ورکولو په قانون دي هم عمل وکړي شي.
د دې ضرورت خو دنن دوه کال مخکې وو چې کله زمونږ نوې سیشن او ضرورت بلکې نه د شروع راسره بلدیاتو دا نظام روان دی چې دا پلانونه کیږي خو زه دا خبره کوم چې د عملی شکل بیا ورسته نور کوي خو کله ګورنمنت ختم شي یا هغه په نیم سیشن کې هغه تقه سي ادوره پاتې شي نو زما خو خپل دا تجویز دی چې دې څه کوي هم درې قوم نه پاره کې قبلدیاتي نمائندگان کم کوي چې د عملی شکل ورکړي شي.
یادې داروایي چې سواد کې بعد د تحصیل چارباغ بابوزي او نور تحصیلونو کې هم داسې تربیتی ورکشاپونه کوي چې بلدیاتي نمائندگانو او سرکاري ادارو ته قانون کې موجود اختیارات او ترقیاتي کارونو په اړه معلومات وشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکول
یو اور یک موږ د لوګي نمبرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو جناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګی د بلوچستان کوټې خارو د سوبې نور برخو ته د پنجاب سوبې څخه د چرګانو د رسوبون کو ټرانسپورټرانو کاروبار کوونکو په کوټه کې احتجاج پیل کړي چې لامل یې د تیرو درې ورځو راهیسې د کوټې په ګډون د سوبې په زیاتره برخو کې د چرګ د چرګ غوښه هم ګرانه شوی. تاجران وایي حکومت چې د چرګ د غوښې کوم نرخ ټاکلی په هغې کې دوی ته تاوان دی، ځکه چې دغه سوبې ته د چرګانو په راوړلو په لکونو روپۍ مصرف راځي، نو باید چې حکومت یې غوښتنې ومني. تفصیل ایوب ترین.
د کوټ په ګډون د بلوچستان وزیاتر برخته د پنجاب څخه د چرګانو د رسونکو بې وفاریانو احتجاج پیل کړی دی چې لامل د کوټ د بلیلی پر لوی سړک په لسګونو د چرګانو لاریانې او مازداوي درېدلې دي، بلکې د کوټ په زیاترو برخو کې د چرګانو د غوښې دوکانونه هم بند شوي دي. په کوټ کې د چرګانو یو بې وفاری امین الله راته وویل چې د چرګانو چې کوم قیمت په پنجاب کې دی هغه قیمت د کوټ مرستیال کمیشن دلته غواړي کوم چې د منولو وړ نه دی.
پنجاب کې درې سوه اتیا روپۍ ریټ دی، په کوټ کې دوه سوه پاغه درې سوه اتیا خرڅوي. لہذا په دې ګاډی باندې یو نیم لک روپۍ په لارې کرایه لګېږي، په ژوندي حیوانان په لارې باندې اووه سوه اته سوه کیلو وزن کموي، په دا خاطر باندې شپېته روپۍ مونږ ته په لارې خرچه کوي، هغه ډیسي مونږ ته نه راکوي. اوس غوښتنه دا ده چې حکومت مونږ ته مرجن راکړي چې کوم مونږ خرچه راځي پنځوس روپۍ خرچه مونږ راځي پنځه پنځوس مونږ ته ریټ راکړي، پنځه روپۍ مونږ ته ګټه راکړي پنځوس روپۍ مونږ ته خرچه، چې تین سوه اسي روپۍ د ژوندي ریټ دی څلور سوه پنځه د شپې ریټ مونږ ته راکړي. مونږ
بل خوا د کوټ پر بلیلی سړک د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکي د لاریانو او مزداو خوندان وای چې په لار کې د دوی خرڅ زیات کیږي، چې لامل یې په ارزانه بیا دلته چرګان ورکول و بیپاریانو ته واره نه خوري. ترانسپورټر اجی علاودین د بلیلی په احتجاجي کیمپ کې و مشاډیډو ته وویل که و بیپاری ته سم قیمت نه ورکول کیږي نو هغه بیا د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکو مزدا او لاریانو ته هم
یو
بل غړی فاردین وای چې دا حکومت د بیغوري لامل نن د چرګانو د بیوفاریانو ترڅنګ ترانسپورټران او دکانداران هم د بیروزګاری سره مخ شوي دي.
موږ ته ډی سی صاحب ریټ نه راکوي، بیا په دا چرګان چې کم راځي ډی سی صاحب موږ ته وایي چې مثال تاسو په داوالې په تغه باندې دا پیسې ته پنجاب ته استوي، موږ په بینګو کې استو، موږ کاتی دي، موږ حساب دي، موږ کتاب دي، ور سره کونډونه مو دي چې کم په پنجاب کې کم ریټ چلیږي دی موږ ته درې روپۍ توپی راکوي. هلته تین سو شدی دلته دی
300
دلته وای 300 روپیه وچ تقریبا مشته د غاډیانو والا یو نیم لک روپی کرایه اخلي د غریبان وسم د مشته په احتجاج کې دي چې وای به د مز خرچې نه پر کیږي دا خوانه جانه دي په ګرمي کې چې دی وزن کم راوړي دا ګرمي چې په د غاډیانو کې مړتیږي مش ډیر وزن نو سوره چولای.
په دې ترڅ چې مخاله د کوچ د مرستيال کمشنر صاد بن اسد سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په پنجاب کې د ژوندۍ کیلو په درې نیم سوه روپۍ دی. خود چرګانو بیفاریان د غیر رجسټرډ ډیلرانو یا کاروباریانو څخه دغه چرګ په درې سوه اتیا روپۍ رانیسي او وکوټ ته پر رسېدو پر یو کیلو دوه ویشت روپۍ مصرف راځي، خو ترانسپورټران د خرڅ پنځه پنځوس روپۍ ښکاره کوي او د غومره بیا نوره ګټه بیفاران پر اچوي، چې له امله یو کیلو غوښه د سل روپۍ څخه نوره زیاته و عادي خریدار ته تمامېږي، ځکه چې د نوموړي په خبره لومړی په پنجاب کې دوی اضافي پیسې ورکوي او بیا دلته د غلط قیمت بلو نشکاره کوي او په دې وروستیو کې د چرګانو د غوښې یو کیلو بیه د اته سوه روپۍ څخه اوښتې وه. د مرستیال کمشنر په خبره چې د حکومتي ګامو وروسته به ډېر ژر د کوټ په ګډون د سوبې په زیاترو برخو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت و نږدې شپږ سوه روپۍ ته راټیټ شي. دا یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مرکز کوټ کې د یوې شمېرې له مخې د دوه نیم زره څخه زیات دوکاندار مالداران داسې دي څوک چې د چرګانو د پلورنې د کاروبار سره تړلی دي او په دې وروستیو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت د 800 روپۍ څخه بیا تر 900 روپۍ پورې رسېدلی و چې له امله د عادي خلکو لپاره د چرګ د غوښې رانیول هم ګران شوي وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.